د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومنئ. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن آماده کړې او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، خوشاله یم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په وګړو کې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي درته خبرو. ګرانو دوستانو، کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام موږ ته داسې وخت رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاته. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو را رسېدلی پیغام په بل خپرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خپرو. ګران اوریدونکو، لومړی به هغه یو پیغام خپور کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید نسواری څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د واتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کاله کېږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما ږغ اوري، نو پر دا شمېره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا 2 نوي 1 25، 0 اویا واویا 2 نوي 1 25. او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده، او بیا به زه بله شمېره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اوریدونکي څخه ډېره مننه. او اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به خپرو کړو چې په هغوی کې خپل روکسوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت گیزه ولسوالی سمې اړیکه نیولې دغه زما یو وطنوال دی. دوه کاله کېږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمې توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 15 اویا 2 اتیا 6 5 4 شماره تماس ونستی. مننه تشکرې دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم. از دې رادیو او ویډیو کارکونکو ټول ته سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ ته غریش کولې سره څنګه تاسو ته غواړم پېټ نه یو ورور دې نو لا په نامه دې چې خو یو کار کیږي چې ورکسي او د دې لوس کار دې دوی وته سترګې دې او راشي سترګې باندې د ښه حاله همستا اته دې شته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پیږي چې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څه دی خو یې نه سي، او که چیرې ورناره کې چې نو لا دې نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي دې چې خو یو کار کیږي عمر دې لاس کار دې نه هم وایې د ګریش کول سوالې د لارسمه د سرسې سره چې د لکه څخه نمبر دا دې راځي دا هره کو چې نمبر دا پیغام نشر کې چې کوم سمه ته معلومات نمبر سره دې ټلیفون په دا شمارو اړي کوي چې ټلیفون دې شمې یا ور شمارې چلاته چې پر و اته ز و ن یو صفر ن صفر ن یو شمارې دې دا وایم 0 و 15 و 1 0 1 او دې ټلیفون بل شمارې دې سیم شمارې 0 و 2 9 3 2 که زه پښه مړای زو دی او نه سره دوه سه پر دوه نه شپږ سه پر درې اته دوه دا موږ دوی شماره دي. هر مسلمان ورته چې معلومات په اړه دې مسله دا شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. دا هلک حبیب نومیز د بالول اکازوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریم حوزه بولان کې کور دی. نو دا شپې سپیکر چې نادرک سر ارمو مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان شمیره سر دزمر سره اړیکه ونی 0 و 0 8 8 9 1 9 0.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک سلامونه او احترامات. د مایروی ته میوان نیمیږي. ترکلی په تندې تقریبا شلو دقیقې له کور نه درکه سوې. در چاته معلومات په دې نمبر دی وړې کوي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دی ژوندی
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ٹول درنو کے درمن اردن کے کارکون کام کاران تو سلام نہ پدے لین ٹول وتر کرو خوش خوشال سوک آزادی ریڈیو اوری اوی ٹول تو سلام نہ یو خاص سلام نہ شاغل تا یو روشن صاحب تزا اختر محمد دا خادم د علم دولت و اشیر ولسوالی امدا آزاد کارزک د سیم څخه در صدا پیغام فرستنه رب سم دیت چ یادم د اشیر ولسوالی د بیت کار د سیم څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کیږي چې د اشیر ولسوالی د سیم څخه نادر کسه وای دی نو محمد اسماعیل جدی اعصابی تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پېچي تقریبا 15 کال کې چې نادر کسو دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای چې زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکو نو دا اړیکه نو لبنانی شمیره د افغان وسیم 0001 02 8 یو نه شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کوم 0001 02 8 1 9 او بل افغان بسم شمیره د 0005 392 8 او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0002 0 2 6 4 9 نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمیره به بیا ورته 0001 02 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي ډېره زیاته مننه ژوندي څه خوشحاله څه خدای په امان
سلیمان په نامه دی د بلوط کازوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی دا چې څوک معلومات لري مسجد په دغه لمبر زنګ ووی سلام علیکم
ګران اوریدونکي تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارنګه د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ مننه ستاسو د ټلیفون شمیره 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه شمیره د سره تکرارم 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه
سلامونه نیکلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم هلمند مشبس ذوالفقار ځواکمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي خپل کور څخه نادره کړی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دی او درکه سوې د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوې دي چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ مور سره زیاته تشويش کوي نو دوستانه ټوله په تشويش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړون باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردی له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نورو دوستانو له لوري زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0020 28 63 02 شمیره ځلی بیا 0020 28 63 02 د ټلیفون شماره مې 0030 03 1 0 9 8 د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0030 03 1 0 9 8
سلامونه روشن صاحب تاسو څو چاوري ازادي رادیو ټول ته ځانګړي سلامونه سمې والله خاکسار يم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاري کامران د برې نشکېږي چې نادره کړی اته کال عمر لري اسادي مشکل هم لري
که چا ته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلي. سپراتاویا پوره چلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپراتاویا چلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې او وروستۍ کې ریبا نمبر درته وایم. صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم. صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د وروستۍ کې واټساپ شمېره وایمه که څوک وایي. واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسي کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه د ازادې راډیو مینهوالو ټولو ګرانو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیما. دا د مدو وروسته درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان نادرک شوی دی. پتن یې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزه هم لري. که چاته یې معلومات وي نو د ورورۍ او د زړه له همدردۍ زمونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي. ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. ایم ټی این نمبر ورته وایم. صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. وروستۍ کې ورته روشن نمبر وایم. صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نهه درې دتی شپږ اته څلور اته پنځه. صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت افغان نمبر. صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پای نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه. تل دې وي ازادۍ او ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه. ښه وختونه. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نومه یې ورک عزیز ده. نبی یوسف محمد یوسف نومېږي. د ګل زوی ده. په کوم ملاخل ده. له شل کاله شاوخوا کېږي. دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. که له هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ځوان زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده. اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې. نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم. درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه. زما یو خوریې دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تاخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ د همدغه موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه ذکر کړي. نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمېره بیا تکراروم. صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن راغلی قاری اسد الله د فاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره وتلی په کور کې خوشکه کړې ده، ولات لري دي دره کې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپل شپږ ژوند یو. دی چې راڅخه کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو وارې فقط خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلی دي. والله خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو، نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم، هلته مې پیدا نه کړي، امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهئ، شعرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلان نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میدګي مرضې بولي، دغه یې درلودې مرضې و، د پیري مرضې درلودې. او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځایه 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ یې لګولي و. دغه یې پر دغه لاس باندې اس کښه کژلي و، د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و، هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې، پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي، که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم. خو فقط د ده د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېر یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی، نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د لکه سر فکریا. زما یو خوریې دی اته میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوښینه ده. نوی روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، د نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0000 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکرارم 0000 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
رادیو ته ټول کار کوم د سلامونو نیکی هلی زما احمدین د بار خلا د چارګوله تور سالی د دیګینور د کل سم تماس تور موږ یو را کاځي زروش په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مسله در قصه وایي نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دا سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ژغ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0000 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0000 3 5 3 او بله شماره ده 0000 4 5 3 5 3 5 3 2 شماره بیا وایم 0000 3 5 3 2 مننه خیر دې سي د ازادي ټول کار کوم وسخه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دغه شاخ راستري حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته تاسو ته زنګ وي معلومات شوی دي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر باور د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده. په یې هکله څوک معلومات لري چې شمارې یادوم؟ اره یوه شماره درته وایم چې 0 8 5 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او 0 9 0 9 5 9 5 اره یوه شماره بیا ما 0 8 5 8 5 8 5 یعنی 0 8 5 8 5 8 5 8 5 روشن شماره درته یادوم 0 9 5 9 5
لطفا منه خدای فمان. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو 14 میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 9 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده: 0 8 2 2 3. دریمه شمېره ده: 0 8 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 8 9 4 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ماته زنګ ووایي: 0 8 0 8 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 8 7 4 3 6 2. بله شمېره ده: 0 8 6 8 8 9. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست ورک شوی دی، راز محمد ولد ګل احمد، د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 8 5 1 3 1 4 5 3. 0 8 5 1 3 1 4 5 3. بله شمېره: 0 8 0 8 4 6 4 3 0. 0 8 0 8 4 6 4 3 0. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دغه شان د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو لا هیله لرم چې را لرو جوړ خوښ او خوشحاله توکال آرامه اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتي ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وهلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کال عمر لري. دا 10 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چالی دلی موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی: 0 8 0 6 8 9. شمېره یو ځل بیا وایمه: صفر و و صفر دو صفر شپږ شپږ نه آخری کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والې خامخا صفر واویا درې وارې نه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ګران عزیزان هر څه ژر پیدا او ستاسو سترګې د هغو په لیدلو سره روښانه سي، د نن ورځې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو بیا هم کولای سئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. تاسو ته سوکاله ژوند او ښې شپې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00420221211415.
د ازادي ملما سلامونه، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فزیکی ډاکټر لري. نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نننۍ زده کړې مې چونده ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې، بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی، نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانې سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاتې و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرې ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو، کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وانسوالګري ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم، نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډېر کوي او ډېر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډېر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډېر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوسم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دی، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وایي، کېدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلي چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و دابو د دیکتاتورشپ او د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شی ستا متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزني ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مو هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هما ماشومتوب کې چې غزني کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولی شوی.
اوس دې پوهنتون راته ووایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علوم و ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره وه، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یاد یې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یو د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، او یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار دی خو به کې ډېر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلتور ګرځیدل نو دغه ځلاند وړاندې پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېره جالبه وه. جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چې هم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي، نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و. ما ته ډېر جذاب و. زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته. ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي، مړې خدای دې وبکي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به من پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته وویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه، همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک دلته کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله. ما ساینس پانځه لوستی دی، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و. که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پانځی ده. بیا مې فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست، چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ. هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه، نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي، په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ، په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ما ته ما مور د خدای وبخښي مور هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په کته ما بېسواده او خو به ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما مغز په امید خوړل سوي، او دغسې حوالت راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حوالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان لپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه. حتما په پانتون کې مهم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپې وي، که در په یادی شي ویې وایست.
والا کیسې خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښته ډېرې، خو دوه کیسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تېر ځل د طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي سوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پوهنتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکتر سید نجیب وخت کې هم پوهنتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډېر منظم به غږېدل، ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اول ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بېخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکې به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خرابې یادښتونه وو چې ډېر انسان ځورول، ما به تر اخره وځوروي. او ښی دا دا وو چې په وروستیو وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه په پوهنتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ته چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخیر خوشحالي او مینه چې بېرته نسوه ورنه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری وو، ډېر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وي. مثلا یو د عجایبو نه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه
ځکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شي. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار مخونو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خواني اعداد کې وای، دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سر را جوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوګو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي، چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده سروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځانته کلتور لري، پارټي کول یو ځانته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځانته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پرې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې او 10 دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې، د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا تعینوي چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د ماش په څر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل سوي په مقرره کې د ماش په سر باندې دعوت څوک نشي کولای د خپل د کارځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه لس زره غواړم، هغه به چې نه پنځه زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي، بیا به هغه وایي چې نه اته نیم زره. دغه سمې چنې به ورسره وکړي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نشته. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه؟ موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابی یا بل ودی د تاسو سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړه ډیره ضروری ده. او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تاسو سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو. په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه، په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوې وه. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ورناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
هو، آنلاین. متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زه ورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانۍ ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پخوانه لیکنې کوله، سرګرمي وراته په یو شی به مې لیکنه کوله. اوس ډېر کوشش کوم چې سپورت وکړم، والیبال کوم ډېر او منډه ډېره وه.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډېر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلی دی. په دې وروستیو کلونو کې ډېر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډېر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به څه پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی پساس کی زیرو بم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غن چپم سوائی سوائی
نور شاعران رقم رقم سوائی سوائی تا تا پواش کی غم چپم سوائی سوائی ریگار پومی تا سنم سوائی سوائی تا تا پواش کی نورکم سوائی سوائی ریگار پومی تا سنم سوائی سوائی تا تا پواش کی غم چپم سوائی سوائی سنم سوائی سوائی تت پوشی بن چپم سوائی سوائی